په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې ز هارون با چادر ته سلامونه وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو روغتیا پالانو د نومبر په 14 احتجاج اعلان کړي. د اسلامي همکاریو د تنظیم یو اعلی وفد په کابل کې له طالب چارواکو او افغان سیاستوالانو سره لیدلی او ترکی ژمنتیا ښودلې چې د روس او یوکرین ترمنځ د سولې خبرو لپاره به هڅه کوي. د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د بیلابیلو اتحادیو ګډ تنظیم ګرینډ هیلت الاینس اعلان کړي چې د حکومت لخوا د هسپتالونو د شخصي کولو یا پرایوټایزیشن پر ضد باید د نومبر په 14 د پیښور په هسپتالونو کې احتجاج کوي او د بیړنیو خدمتونو نه بغیر به رنځورانو ته نورې اسانتیاوې نه ورکوي. د ګرینډ هیلت الاینس مشر ډاکټر امیرتاج خان بیګا مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت یې په دې احتجاج غوښتنې ونه مني نو بیا به د صوبې نورو هسپتالونو کې کار بند کړي. دیوای
بیا په هغه باندې هم حکومت زمونږ سره کې نه ناسو نو موږ به د صوبایي اسمبلی مخې ته د ډیریډینګ چې کوم هسپتال دی موږ به د هغې مخې ته ټول هیلت منظمین چې کوم دی نو د دې پرایوټایزیشن پالیسۍ خلاف احتجاج کو.
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د ایم ټی آی ریفارمز په نامه په هسپتالونو کې ځینې اصلاحات کړي دي. بلخوا د لیډی ریډینګ هسپتال ویاد محمد عاصم بیګا مشال ریډیو ته ویل چا ته به هم د هسپتالونو د تړلو اجازه ورنه کړي او که څوک داسې هڅه وکړي پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتو منتخب استادو د خپل غوښتنو لپاره د احتجاج پیلولو د ډاکه ورکړی ده. دوی وایي د منتخب کېدلو یې خواوشا یولس میاشتې وشوې خو تر اوسه ورته تنخواګانې د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه او دفترونه نه دي ورکړل شوي. د صوبې د بلدیاتي استادو مشر او د مردان تحصیل چیرمین حمایت الله معیار پرون مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 14 به په پیښور کې غونډه کوي او په کې به د خپلو غوښتنو په حق کې د احتجاج لپاره نیټه اعلانوي. د بلدیاتی نظام په اړه قانون کې د ځنو حکومتي بدلونونو پر ضد د بلدیات منتخب استادو د پیښور های کورټ کې مقدمه هم کړي چې په کې بعد نومبر په 28 اوریدنه کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر فیصل امین ګنڈاپور بیګا مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي کابینه د بلدیاتی استادو لپاره د تنخواګانو منځوري ورکړي خو د پرمختیایي کارونو لپاره فند به د پیښور های کورټ له فیصلې وروسته ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتی انتخابات د 2020 کال په دسمبر او د 2022 کال په مئی میاشت کې شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړپوړی پلاوی یې په کابل کې دی او له طالب چارواکو افغان سیاستوالانو سره په مهمو سیاسي حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. دغه سازمان د خالی په ورځ ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلیې له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. په بیان کې زیاته شوې د افغانستان سیاسي بشري اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړلیک سره سم لومپلیتوب ورکړل شوی په دغو لیدنو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې راغلل. خاغلی طارق علي بخیت پرون د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم ملاقات کړي. کرزی په خپل فیسبوک لیکلی چې تعلیم د بشري ټولنې د واد او ترقې اساس دی او په دې برخه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه کړې ده. د ترکی رسنیو د نومبر په 12 د دغه هیواد د ولسمشر طیب اردوان په حواله وویل چې ترکیه د روس او یوکرین ترمنځ د سولې خبرو اترو برابرولو ته ژمنه ده خو نوموړي امریکا او غربي هیوادونه د ماسکو په پارولو تورن کړي دي. د ترکی سرکاري خبری ادارې ټی آر ټی او نورو رسنیو د طیب اردوان له قوله ویلي داسې ښکاري چې د غربي نړۍ او امریکا لخوا د روس په نښه کولو نه ختمیدونکې سلسله روانه ده خو اردوان د دې تور په هکله نور وضاحت نه د ورکړي. البته ادعا کړي چې روس د امریکا او غربي نړۍ په وړاندې د ډېر زغم نه کار اخلي. له هغې وروسته چې روس د روان کال په فروری کې بغیر له سوجې په یوکرین یرغل وکړ غربي هیوادونو د روسي یرغل په وړاندې نه یوازې کیف ته وسلې او نورې مرستې ورکړي بلکې په ماسکو یې سخت بندیزونه هم لګولي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن د پاکستان او برتانیا ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلوریز جام پایل لوبه کیږي. دا لوبه بعد پاکستان په وخت ماسپخین 1 بجه او د افغانستان په وخت 12:30 بجه د استرالیا په میلبرن ښار کې پیلېږي. پاکستان د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په نیمه پایل لوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې او برتانیا په نیمه پایل لوبه کې د هند لوبډلې ته په ماتې ورکولو پایل لوبه ته رسیدلې ده. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالۍ د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شوې ده. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مول منور شاو اوریدل په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه دروړو. د جنوبی وزستان په وانه کې د محل د دې سیمه خلک د امن په نوم په لاریون کې دي. ل خپل خبریاله معلومات اخلو. په پیښور کې د ډاکټرانو د یوې اتحادیې یو مشر وایي ک صوبایي حکومت د سرکاري هسپتالونو د اصلاحاتو په نوم کړې پریکړې بیرته وانغستې. دوی به د روان نومبر میاشتې له 14 د ښار په هسپتالونو کې کار بندیز پیل کړي.
حکومت هغه سہولتونه نه ورکوي چې کوم پکار دي. یو ټیکدار ته پرایویټ سړی ته د هسپتال ورکي او هغه د شیزونو ریټس ډبل کړي.
بلخه د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومت منتخب استازي د دوی لپاره د انتظامی اختیاراتو او همدارس د فندونو د نشټوالي لامل شکایت کوي. د مردان تحصیل چیرمن حمایت الله مایار
هندي روز من د راغلي د کوم بایلاز دی هغه نه دی راغلي مختلفو کمیټې د اوسه پورې تحصیل دفتر نه دی جوړ شوی.
او د ممندو کروندګروای د سیمتا له بهره د کیمیاوي سره پر ورړلو بندیز دی او په خبرې چې د کار زور له غریب زمیدار وځي.
البته 12000 مثلا بوري وشي نو دلته غمنګله په 15000 په دې باندې ملاويږي. او نقصان ټول د غریب او عوام ته دی.
هله داله مشال رادیو سره ووسی. او اوریدونکو تاسو ته وایو چې داسې خبرونه دي په د جنوبی وزستان په واڼه کې دا مهال دغه سیمه خلک یو لاریون کوي. خپل خبریال اشتیاق مسید را سره دا وخت په وایبر راغلی دی. مسید صاحب تاسو ته سلیمه شي وایو څه معلومات لري چې دا لاریون څه وخت پیل شوی دی، څومره خلک پکې ګډون کوي او دوی غواړي څه؟
خوشو دا وی هارون بچا دا احتجاجی لاریون د اولسی پاسون په نوم باندې نن سهار د سویلی وزیرستان واڼه سیمه اوسیدین کی په دا احتجاجی لاریون کې شروعاتلې دي. په زرګینا شمیر کې دی شي خلک شرکت کړای دی او د واڼه رستم بازار مکمل بند دی. خلک احتجاجی لاریون کې د رستم بازار نه د واڼه جاوید سلطان پوزی کیمپ تا رسیدلی دی اور دا وقت هم احتجاج دی پوزی کیمپ مختراون دی دیگ دی خپل سیمه کې د امن غوښتنه کوي. د دې دا ویي چې په سیمه کې د تیرې درې میاشتې راهیسې بدامنی زیاته شوې ده، اغواکاری کیږي، هدفي وژنې راونې دي چې په کوم په واجه د مجبور شوې دي چې په احتجاج په لیار باندې د پاکستان ریاستي ادارې نه د امن غوښتنه وکړي.
د دې لاریون یا د نننی مارچ مشري څوک کوي مسجد صاحب؟
هارون بچا دغه مشري دا وخت څوک هم نه کوي. دا ولس په خپل وروتلای دی په داسې سیاسي ګوندونو اتحادیې تاجرون د پښتون ژغورنې غورزنګ اور زیات په ګڼ شمیر کې عام خلک په داسې برخه وخلي اور په دغه خپل سره چې د وشتنې په والی سره مې چې د سویلی وزیرستان پولیس او مشرتي کولا وزیر سره ها د تماس نیولې کوشش وکړي خو هغه خپل موقف اوور نه کړلی، ټلیفون نه پورته کولی. خو دغه دا ویایي مقامي انتظامیا چې په سویلی وزیرستان کې د امن حالات د نورو ضلعو په نسبت ښه دي اور د دې کوشش کوي چې د هدفي وژنې لیا د اغواکاری چې یو نیمه پیښه کیږي د هغې مخنیوي د پوره د سویلی وزیرستان پولیس اور پوز ګامونه پورته کوي اور دا حالات به زر ښه شي.
او د لاریون چې کوم منتظمین دي مسجد صاحب، هغوی کې ستاسو له چا سره خبرې شوې چې څه وایي چې دا هم بس نن دغه لاریونو دا به ختم شي؟ کنه دی به اوس دینه پس کومه احتجاجي ناست وکړي؟
جی دغه احتجاجي لاریون کې د عوامي نېشنل ګوند د ورنسمه یوزوی مشر یاز وزیر سره مخابره شوې دي. هغه دا وویل چې دا احتجاجي لاریون نن په دیر لاسم باندې د کیمپ مخه ته اوس دا وخت راوون دی. د انتظامیه د طرفه نه د سره رابطه شوې دوه مذاکرات باقیږي، خو چې تر څومره پرې په سیمه کې امن قائم کول د ریاستي ادارو خپل ذمہواری پورا کړی نه وی. دغه رنگ ولسی پاسون اور احتجاجی لاریونونه احتجاج با وخت په وخت په وڼا سیمه کې با راوون وی، اور دغه د امن غشتنه با تر هغه وخت پورا کوي چې چوپرا د پاکستان ریاستی ادارې په سویلی وزیرستان کې امن قائم کړای نه وی.
صحیح شو ډیر مننه زمونږ خبریال اشتیاق مسید اوریدونکو لسیمه منتخبر راکو. نن په وانه کې دغه سیمه خلک دی وی چې په زرګونه دغه شمیر دی راوت دی او د لاریون کوي او د خپل سیمه د عمل لپاره یې غږ پورته کړی دی. په دغه اړه چې څنګه څنګه دا خبره مختزی تاسو ته نور تازه معلومات هم درکو. اوس په بل موضوع تر شو په خیبر پښتونخوا کې د گرینډ هیلث الاینس په نوم د ډاکټرانو اتحادی ویلي د حکومت لخوا د هسپتالونو د شخصي کولو پریکړې پر ضد به د نومبر له 14 احتجاج پیلوي. د دوی په خبره د احتجاج پر مهال به یوازې د سرکاري هسپتالونو د بیړنیو خدماتو په څانګو کې کار ته نه حاضرېږي. دا لاغه وروسته ده چې حکومت ویلي د ایم ټی آی ریفارمز په نوم یې په هسپتالونو کې ځینې اصلاحات کړي دي. د ډاکټرانو د احتجاج د دړکې په ځواب کې د پیښور د لیډی ریډنګ روغتون یو بیان بیا ویلي چې د هسپتالونو د کار اغېزمنونکو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. تفصیل د شاهین بنیری پر رپورټ کې ورو.
په خیبر پښتونخوا کې د گرینډ هیلث الاینس د سوري لاندې د ډاکټرانو بیلابیلو اتحادیو اعلان کړی چې د نومبر د 14 راهیسې بعد د خپلو غوښتنو په حق کې په احتجاج لاس پورې کوي او د بیړنیو خدمتونو نه بغیر به هسپتالونو ته د کار لپاره نه حاضرېږي. دوی تور پورې کوي چې حکومت د میډیکل ټیچنګ انسټیټیوشنز ریفارمز ایکټ په نامه هسپتالونه شخصي کوي او د روغتیا د عملي حقونه د پښو لاندې کوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا لپاره د گرینډ هیلث الاینس مشر ډاکټر امیر تاج خان وویل چې په بیا بیا د مذاکراتو باوجود حکومت د ډاکټرانو په ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دی. نوموړي زیاته کړه
حکومت زمونږ سره په دې کې کې نه ناستو، نو مونږ په دې مجبور یو چې د 24 نه بیا چې کم د صوبې ټول کم نور هسپتالونه دي د هغه بند شوشي او که بیا په هغه باندې هم حکومت زمونږ سره کې نه ناستو، نو مونږ به د صوبایي اسمبلی مخې ته ټول هیلث منظمین چې کم دي نو د دې پرایویټایزیشن پالیسۍ خلاف احتجاج کوو. که هغه احتجاج هم ناکام شو نو بیا به مونږ د هغې نمک کې چې کوم زمونږ ټیچنګ هسپتالونه دي هغه به هم مونږ بندوو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې ځینې ډاکټران د خپلو ذاتی ګټو لپاره اصلاحاتو ته غاړه نږدي او د حکومتي پالیسیو مخه نیسي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړی ډاکټر سومیرا شمس وایي چې حکومت ځینې قوانین راوړي دي چې مرامې د روغتیا نظام ښه کول او هسپتالونو ته اسانتیاوې ورکول دي. نوموړی وایي باید ډاکټران د احتجاج پر ځای د متعلقه چارواکو سره خبرو ته کینی.
الارس کی مخ کے بھائی اگر سری ٹوپائی والا سیکورٹی والا سسٹم بچ رہے تو بس او بھائی مگر صفائی نے کون زم کرتا ہل دے یا بھائی وہ مگر سیکورٹی نہ اور کون زم کرتا ہل دے اگے نے بعد بیا دا سسٹم رو ڈیولپ شو اور سیکورٹی تو باہر نہ ملاوے دل سٹارٹ شو دا سے ڈیر اصلاحات خیبر پختونخوا گورنمنٹ پکی پکی پر ہیلتھ حوالے سے روکڑ نو زو خبر ہم ڈاکٹران دی خبر کہ مگر سرتا ہوں نو کہ گورنمنٹ ہم ناستے مینجمنٹ ٹیم ہم ناستے جو سر نیگوسیشن دا پارا
د ډاکټرانو اتحادیه زیاتوي چې حکومت د بورډ آف گورنرز په نامه په هسپتالونو کې سیاسي مداخلت ته لار هواروي او ځینو خلکو ته د مالی ګټو ورکولو لپاره د روغتیایي ادارو د شخصي کولو پلان جوړ کړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی. په دغه اړه د پروینشل ډاکټرز الاینس په نامه د اتحادیه مشر ډاکټر محمد زبیر وایي
ډاکټر نوشیروان برکی چې هغه د عمران خان کزن دی اغه د امریکای نه پسکای باندې دا سیستم چلی نو اغه دا سیستم ټول برباد کو لکه زه اوس یو یورولوجیست یم یا داسې نیورو سرجن به وي یو بل به وي، هغه ته حکومت هغه سهولتونه نه ورکوي چې کوم پکار دي. حکومت یو ټیکدار ته پرایویټ سړي ته دا هسپتال ورکي او هغه د شیزونو ریټس ډبل کړي. موږ حکومت ته وایو چې سرکاري املاک پرایویټ کوي، نو دا شیزونه ته په خپل ولې نه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پېښور د بیلابیلو هسپتالونو نرسانو هم د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی دی. د لیډی ریډنګ روغتون ویان محمد عاصم وایي چې انتظامیه پریکړه کړې چې کم ډاکټران یا نرسان خپل کار ته نه حاضریږي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. نوموړی زیاتوي چاله به اجازه ورنکړي چې د رنځورانو ژوند په خطر کې واچي.
هسپتالونه دي مخکیم کړی دي، مونږ په ایل آر ایچ کې بالکل چاته هم دا اجازت نه ورکو چې هغه د او پی ډی او په خاصه توګه بیا د ایمرجنسی سروسز بند کړي. نو څوک چې کوي قانون شته، مونږ سره بیا ډسټرکټ ګورنمنټ او چې کوم د نورې متعلقه ادارې دي ډیفینیټلی هغه هم کوشش کوي چې دا ان آرډر سچویشن هم برقراری او هسپتال کې سروسز هم بحال وي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په کال 2015 کې د ځینو قوانینو په منظورولو سره د هسپتالونو په انتظامی او طبي سانګو کې بدلونونه کړي او د بورډ اف گورنرز په نامه د مشاورتي ډلو په جوړولو سره د ډاکټرانو په ګډون سیاسي او ولسی مشرانو او شخصي کمپنیو له هم د هسپتالونو په انتظام کې برخه ورکړې ده.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12500، 15615 او 12880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو دردونکو د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو ویلي دوی ته د انتظامی اختیاراتو د پرمختیايي کارونو لپاره د پیسو نه ورکول کېدو پر ضد زرد چې احتجاج پیل کړي. دوی په خبره د بلدیاتي حکومتونو په قانون کې بدلون نه مني او دا چې په دغه اړه په پېښور هایکورټ کې دا محالی وقضیه هم روانه ده. د بلدیاتو صوبایي وزیر بیا وایي د منتخب حکومتونو د استازو له ستونزو خبر او د حلولو لپاره له هغوی سره په رابطه کې دی. د مجید بابر رپورټ اورو.
په صوبه کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي ټاکنې د 2023 میلادي کال په دسمبر او د 2022 میلادي کال په مې میاشت کې ترسره شوې دي. د صوبې د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو د کونسل مشر او د تحصیل مردان منتخب چیرمن حمایت الله معیار د نومبر په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د دې احتجاجي ناستې لپاره د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو مشاورتي غونډه سبا د نومبر په 14 د پېښور د ضلع اسمبلی په ودانۍ کې راغلې ده.
کله دې ورکی ده او مونږ ته هیڅ قسمه اختیارات نه دي ملو. یو دا چې زمونږ کومه انتظامی اختیارات دي هغه د پاره سروج ګولیشن پکاري پینډي رولز پکاري رول رابطس پکاري او دا هغه باقاعده نوټیفیکیشنز لا اوس پورې نه دي راغلي او پینډي رولز هم نه دي راغلي دا چې کوم بایلاز دي هغه نه دي راغلي. دوی نو واسه زمونږ کوم مختلف محکمې دي، تعلیم محکمه ده، د سوشل ویلفیر محکمه ده، د اګریکلچر محکمه ده، لایف سٹاک دي، سپورتس دي، یوت دي، پاپولیشن دي، دا مختلف ډیپارټمنټس دي. اوس پورې تحصیل دفتر نه دی جوړ شوی. کله تحصیل دفتر نه وي نو بیا به هغه نظام څنګه فنکشنل کیږي؟
تر 2013 میلادي کال پورې په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو نظام په درو کچو یعنی د کلی، تحصیل او ضلع په کچه مبنی و، خو په 2019 میلادي کال کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې د ترمیم نه پس دا حکومتونه اوس په کلی، نیبرهود او تحصیل په کچه مبنی دي. بلخوا د پېښور منتخب خاروال او د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو د کونسل مرستیال مشر زبیر علي د نومبر په 12 مشال لیډیو ته وویل چې د حکومت نه د غوښتنو یو نوکاتي ایجنډا ده، نور ترې هیڅ نه غواړو.
موږ دا ویو چې د الیکشن نه وړاندې چې کوم صوبای حکومت اکټ جوړ کړو نو داسې څه وجه راغله چې تاسو د اکټ جوړ کړل، های کورټ سپریم کورټ کې مو ور پېښ کړل، په هغه الیکشن یې وشولې، حلف وشولو، تی بیا په 23 جون باندې بدلې، تی بیا په ستمبر کې بدله تی بیا په اکتوبر کې بدله زمونږ دا آئیټم ون ایجنډا دا چې کوم جوړ اکټو په کوم باندې الیکشن شوی مونږ حال فغسته هغه اکټ به حل شي چې دا بلدیاتي کوم نظام راغره دي چې د دې افادیت خلکو ته ورسیږي.
مشال لیرو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ادارو په خوانی وزیر عنایت الله خان د نومبر په 12مه مشال لیرو ته ویل چې په سملای کې په بیا بیا بلدیاتي حکومتونو ته د مالی پنګو او اختیاراتو ورکول غوښتنه یې کړې خو حکومت سنجیده نه ده.
ویلج کونسل او تحصیلونو ته پروجیکټډ بجټ لګل دی او هغه کې یو پیسې هم تر اوسه کوی نه ریلیز شوی. حتی کې چې دا نوی کوم تحصیل چې دا ویلج چیرمن دی کونسلران دی دغه ته مشاهرې هم لکه اوسه پولیسو بندوبست نشته دی. موږ دغه احتجاج په بھرپور مرسته کوو
بلدیاتی قانون کی د نو بدلونو پر رد بلدیاتی دارو منتخب غړو په پیښور های کورٹ کې مقدمه جوړه کړې ده. د نومبر 25مه بعد دغه مقدمه اوریدنه د های کورٹ لارجر بینچ کوي. خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر فیصل امین ګنڈاپور وایي چې د بلدیاتو د منتخب غړو د مشاهري منظوري صوبایي کابینه ورکړې ده او د ترقیاتی فنډونو د ورکولو عمل بعد های کورٹ د پریکړې نه پس پیلیگی.
اجلاس تے کم دیکھے گی آگا اجلاس تے چرنگا نارمل پارلیمنٹری روٹین دے سپیکر را کال کئی چے چرنگا چیف منسٹر الیکشن ہی مثال کے الیکشن نوشی نو چے لا پورے الیکشن کمیشن آگا پروسیجر مونگ تک شپاگو میں داستو میں ہوئی چے سالور پیندر میں سے نا پلس پیشو بھی دی مونگ کو آگا کے بیاؤں ٹائم بچ کولو دے پارا جے کم امینڈمنٹس ہو کم دے آگو مطلب دا اعزازیہ دا یو سی وی سی چیئرمین یا تحصیل چیئرمین اگر کیبنٹ ہم اپروول ورکو وی کین ناٹ ٹرانسفر دیم فنڈز انٹل اینڈ انلیس دا گو اگر ہاؤس پراپرلی مطلب دا پہلا میں اجلاس نہیں شوے چھ کم لوکل گورنمنٹ چھ کم سکیموں نہ دی یا چھ لوکل گورنمنٹ کم کار دے اخو شروع دے
دا بلدیاتو صوبائی وزیر فیصل امین گنڈاپور وائی چھ دا بلدیاتی ادارو دا منتخب غڑیو دا کونسل مشرانو سره پر رابطہ کی دی او غواڑی چھ دوی ہر ستونزا دا خبرو اترو للارے حل کڑی.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې د مومندو کروندګر حکومت غواړي چې د سیمې ته د کیمیایي سرو پر ورولو لګیدل بندیز ختم کړي. د دوی په خبره د خپل فصلونو لپاره په نږدې سیمو کې سری اخلي او زیاتې پیسې پر ورکوي. په خوانی کبالي سیمو ته د کیمیایي سرو پر ورولو له تیرو لسو کالو راځي پابندي ده. د دې سیمو انتظامی هغه وخت ویلو چې کیمیایي سره چون د بارودی موادو په جوړولو کې کارول کېدای شي ځکه یې پرې بندیز لګولی و. د دې پابندۍ ختمولو لپاره په سملاو کې د دې سیمو منتخب استازو وخت په وخت غږ پورته کړی خو مسله لا هم پر ځای پرته ده. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
مومندو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې په کیمیایي سرو بندیز دی. دغه بندیز د پخوانۍ فاټا انتظامیه لګولی و چې په خیبر پختونخوا کې د زمکیدو وروسته هم ختم نشو. کروندګر وای دوی ته یا خو په ناقانون ډول په ګران به سر ملاویږي یا کروندې به سر وي. د مومندو تر ټولو زیاته سبزي شړشم او وربشې په انبار ساپو او پنډیالي تحصیلونو کې کیږي. کروندګر وای اوبه هم باراني او یاد کویانو دي او د ضرورت وخت ورته سر هم نه ملاویږي نو کروندې خراب شي. دغه تحصیل وسیدونکو یو کروندګر تاج محمد مشاد ریڈیو تا وای
تب 12000 مثلا بوری وشی نو دلتا غمنگل 15000 16000 پدی من ملاوی کی نو دے غ نقصان ټو دے غریب عوام ته دے
د پخوانی پولیټیکل انتظامیه له خوا هغه وخت ول شو کیمیاي سره په 14 دن کو توکو کې شرخوخ استعمالول شي نو ځکه هم ور باندې بندیز لګولې. په مومندو کې په 2010 او 2012 کې دوه عسکري اپریشنونه شو. د سرو دنه ملاویدو په حواله سره په خوانی پارلماني غړو هم کوشش کړو خو دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوی. حافظ رشید احمد د مومندونو د سنټ غړی پاتې شوی. ماشاد رړو ته ویل د مومندو یوازینی عام روزګار کروندې دي او هغه هم د مشکلاتو سره مخ دي.
ڈی سی صاحب سره ملاو شو، هغه بیا په هغه وخت کې احکامات جاری هم کړل، خو د هغې باوجود موږ ته د هغې څه فایده رونه وته. نو دغه رنګې ڈی پی او سره دا موږ ته په وخت وخت باندې نه ملاویږي.
د مومندو سیاسي ډلو هم په خپل خپل ځای د دغه ستونزې د هواري لپاره غږونه پورته کړي، لکه د جماعت اسلامي او مشر حاجي فضل رازق چې د انبار اوسیدونکي دی مشال رډیو ته وایي، د مومندو نه تاو را تاو ټولو ضلعو ته سری آزادي دي، خو دلته بیا بندیز دی.
افسوس په دې خبره باندې دی چې په بارډر باندې باجوړ پروت دی یا نورې ضلعې آباد دي، خاورې ته روانې دي، او زمونږ په بامې بومن یکه غرونه چې زمونږ انټری پاس دی، تا زمونږ اے سی صاحب یا نور انتظامیه چې سره امبار تحصیل ته یا ساپو تحصیل ته یا نور علاقو ته ځي، نو په هغې باندې دوی پابندي لګولې ده.
امبار او پنډلې د کوزه مومندو برخه دي. نو هم د دې سیمې نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند سره مشال رډیو خبرې کړي. دوه د ډیر واری په صوبایي اسمبلی کې هم دغه ستونزې د هواري لپاره غږ پورته کړي، خو څه حل لا هم نه دی راوته.
دا ما سورج مخکې په یو میټینګ کې هم دا خبره کې خو دا چې اوس د کار وخت را روان دی، لہذا تاسو زموږ نه دا پابندې نیو چته کوي. تاسو راوړئ خپل کمپونو کې کېده، یي مطلب د ډی سی په یو ځمواره کې کېده، په غزه کې به خلکو ته د مارکیټ پر ریټ باندې ملاويږي.
خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند واکمن دی، نو د مومندونو منتخب هم د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند لخوا وویل شو. د سرو د بندیز خبرې د صوبایي حکومت سره هم شریکې کړي. ساجد مومند وویل دی به کوشش کوي چې د ضرورت په وخت سرو بندیز د یوې میاشتې او یا د زیاتې مودې لپاره ختم کړي.
کوشش په کومه د خیر سره د کار چې کم ضرورت دی هغې پوره کولو دپاره، او زه انشاءالله دلته ڈی سی صاحب سا او کمانډنټ صاحب د هغوی سره به هم په دې باندې خبرو وکړو. په امبار او د سایډ د ایریا چې کوم دي دلته چونکې ډېره ښه سبزي کېږي، دې دپاره به د کار پوره بندوبست کېږي.
د مومندو د ضلع انتظامي په وینا د سرو بندیز د دوی لخوا نه دی اعلان شوی. د مومندو د پولیسو په وینا چې دغه بندیز د هغه وخت را روان دی چې کله مومندو کې پولیس نه هم وو، خو انتظامیه وایي که د حکومت ورته وینا وشوه دوی به د سرو پر اوړو بندیز ختم کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په پیښور کې ډاکټران وایي د موسم له سړېدو سره د زکام، ټوخي او تبې ناروغۍ په هغه سیمه کې ډېرې شوې دي. دوی له خلکو غواړي چې په تیره د خپلو ماشومانو د حفاظت چارو ته ډېر پام وکړي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې له 1100 ضلعو معلومات غونډ کړي، وایي چې 13 اونۍ شاوخوا 5,500 کسان په زکام اخته شوي ول. د عظمت علي شاه دا رپورټ ورو.
خیبر پختونخوا کې د یخ سیوا کېدو سره موسمي ناروغتیاو کې زیاتوالی راغلی دی. د پېښور په غټو هسپتالونو کې د ټوخي، زکام او تبې ناروغان زیات شوي دي. د پېښور د 3 کلنه ثانیه زیشان د 3 ماشومانو مور ده. نوموړې مشال ریډیو ته وویل چې د یخ سیوا کېدو سره په ماشومانو کې د تبې، ټوخي او نورې ناروغۍ سیوا شوي دي.
مو کومین دی یو مونږ د دې ډېر احتیاط کوو، کله کور دا ټوټکی چې دی دام پیت کوو، ډاکټرانو لمبو زورا بوزو. خدا موسم چې دی دا ډېر تبدیل شوی دی، د دې د وجه نه ماشومان ډېر زیات بیماری دي. چې مونږ پکې نه لګاو نو بیا ماشو ډېر خطر ای. په پېښور کې ډینګي ډېر زیات شوی دی او ماشومان چې د دې د وجه نه ډېر متاثر شوی دي.
دا ډاکټرانو په وینا چې د سیلاب او باران له وجې مختلفې بیماری خورې وي، خو د موسم بدلون او یخ سیوا کېدو سره ماشومان او زیات عمر خلک ډېر متاثر کیږي. د لیډ ریډینګ هسپتال ډاکټر فریال خان مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بیمارونو د بچ کېدو یوازنې حل احتیاط دی.
موسمي ماشومان چې کندي یو خدای غي لایف سټایل لسی سیډنټری لایف سټایل وي، مطلب پوي غنا سب کولی سسکل لی سه خړل لی. یو خو ماشومان چې کم دینو تاسو دا ټرای کوي چې یخ وبو، آیس کریم، دا یخ کرم داسې جنو اوواید کی دینه. علاوه چې کم دینو پراپرلی کور نی اکثر بنین نی وی، ماسک نی وی، ماسک پکې میو غټ رول. بلا خبر دا چې ای په ټایم تاسو نش ویلی ما تاسو سیمټمز یې سندې تر سو سی ویر شوی نه تاسو د خپل ماشوم نه دا تاسو هم که څه تکلیف دې سندې دا داسې ژوند پکې کیږي.
دا خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د ولس زلو نه راټول کړی شوی ډیټا تر مخه په صوبه کې 13 د 15 کالونه کم عمر 800 نه زیات ماشومان د نمونیا د 5500 نه زیات ناروغان د زکام بیماری ښکار شوی دی. دا صحت د ادارې په وینا چې د غشمیرو کې د ایم ټی آی هسپتالونو او شخصي هسپتالونو ته د ورغلي ناروغانو شمیره نه ده شامله. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته په پېښور کې د غرمې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو روغتیا پالانو د بیلابیلو اتحادیو ګډ تنظیم ګرینډ هیلت الاینس اعلان کړی چې د حکومت لخوا د هسپتالونو د شخصي کولو یا پرایورټایزیشن پر ضد به د نومبر په 14 د پېښور په هسپتالونو کې احتجاج کوي او د بیړنیو خدمتونو نه بغیر به رنځورانو ته نورې اسانتیاوې نه ورکوي. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج لړۍ به وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ایم ټی آی ریفارمز په نامه په هسپتالونو کې ځینې اصلاحات کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیات منتخب استادو د خپل غوښتنو لپاره د احتجاج پیلولو دړکه ورکړې. دوی وایي د منتخب کېدلو یو خوا او شا یو لس میاشتې وشوې خو تر اوسه ورته تنخواګانې د پرمختیایي کارونو لپاره فنډ او دفترونه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د بلدیاتي استادو لپاره د تنخواګانو منظوري ورکړې ده او د پرمختیایي کارونو لپاره فنډ به د پېښور هایکورټ له فیصلې وروسته ورکوي. د اسلامي همکاریو تنظیم وایي یو لوړ پوړی پلاوی یې په کابل کې دی او له طالب چارواکو او افغان سیاستوالانو سره په مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. دغه سازمان د خالی په ورځ ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي باخید په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلیې له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلی دي. د ترکی رسنیو د نومبر په 12 د دغه هیواد دولس مشر ته بردوان په حواله وویل چې ترکیه د روس او یوکراین ترمنځ د سولې خبرو اترو برابرولو ته ژمنه ده خو نوموړي امریکا او غربي هیوادونه د ماسکو په پارولو تورن کړي. له هغې وروسته چې روس د روان کال په فروری کې بغیر له سوجې په یوکراین یرغل وکړ، غربي هیوادونو د روسي یرغل په وړاندې نه یوازې کیفته وسلې او نورې مرستې ورکړې بلکې په ماسکو یې سخت بندیزونه هم ولګول. او دا مهال په آسټرالیا میلبرن کرکټ ګراوند کې د پاکستان او انګلند ترمنځ د کرکټ شلوریز نړیوال کپ د سیالیو پایلوبه کېږي. انګلند پچا ګټلې ده او د بیټنګ موقع یې پاکستان ته ورکړې ده چې بیټنګ شروع شي. رنجونه راځي، تاسو به په تازه حال خبرو.
د مشال ریډیو لن خبرونو اوس په بل موضوع، د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزافیرا کرین ډیکر پر خزو د طالبانو نوی بندیزونه غندي. هغه ویلي پارکونو ته د خزو پر تک بندیز به د خزو ماشومانو په ټوله کې د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم تفریحي پارکونو، لوبغالو او د ښار حمامونو ته د خزو د ورتګ ممانعت غندلې دي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه په کور دننه او بهر غبرګونونه دوام لري. دا وار د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر چې له دوهی کار کوي د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پارکونو ته د ورتګ ممانعت غندلی. اغلی کارن چې پاکستان ته تللې وه پرون په یو لړ ټویټونو کې ولیکلي چې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې داسې راپورونه واوریدل چې په افغانستان کې ښځې نور پارکونو ته د تک اجازه نه لري. هغې دا پریکړه بی معنی بللی. هغې زیاته کړې ښځې حق لري چې د نارینهو په څیر پارکونو ته ولاړې شي او له دې چې اصلا د ماشومانو ساتل دوی تر غاړې وي، تازه هوا او ګرځېدو ته اړتیا لري. امریکا د سفارت چارج دافیر زیاته کړې پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز به د ښځو، ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. کارن ډیکر چې څو ورځې په اسلام آباد کې وهلته له هغو افغان میرمنو سره هم کتلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هېواده وتلي دي. اغلی کارن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو افغان میرمنو وطن ته د ستنېدو زیاتې هیلې درلودې خو له دې ډارېږي چې هلته به جبري ودونو ته اړ ایستل شي، له کار او زده کړو به محرومې شي. طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی شاوخوا 340 ورځې کېږي چې له اتم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د راپورونو له مخې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. تر ټولو وروستی همدا حمامونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ته د ښځو په ورتګ باندې ممانعت ده. د کابل یو اوسیدونکی او د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل د طالبانو د نوي بندیز په اړه وایي:
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوریږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده، تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ میرمنې زندانیانې دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري. په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تفریح پارکونو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروسته لړۍ ده. د بشري حقونو څار سازمان هم د طالبانو لخوا لګول شوي نوي بندیزونه غندلي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف ماجر ازادي راډیو ته تایید کړي چې له دې وروسته ښځې پارکونو، حمامونو او سپورتي کلبونو ته نشي تلی. څو میاشتې وړاندې بیا طالبانو ویلي وو چې ښځې کولی شي په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریح پارکونو ته لاړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د طالبانو 14 میاشتنې واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د دوام اجازه نه ده ترلاسه کړې او ګڼو هغو ښځو چې په پخواني حکومت کې کار کوو اوس په کور ناستې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مدت روان نومبر میاشت په پای کې پوره کیږي، خو له تیرو څورو میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د پوز د نوي مشر ټاکنې په اړه بحثونه ګرم دي. حکومت وایي د پوز نوی مشر به په خپل وخت وټاکل شي. بلخوا تحریک انصاف ګوند له پنجاب اسلام آباد ته لاریون پیل کړی دی، که څه هم دا ګوند دا خبر ردوي چې ګواکې لاریون د پوز د نوی مشر ټاکنه لانجمنوي، خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي عمران خان غواړي د پوز د مشر په ټاکنه کې د ده خوښې ته هم باید وکتل شي. دا چې په پاکستان کې د پوز د مشر ټاکنه ولې مهمه ده او دا هم چې حکومت ولې د هغې مهمې څوکۍ لپاره تر اوسه د پوز د یو جرنیل نوم نه دی اعلان کړی، دې پوښتنو د ځواب لپاره د ګلیاز دا رپورټ.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوې نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي، خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړې توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوی؟ په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال ډیټ ویل کسه هم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوی مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالیں۔
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې موده کې د پردی تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه با ولستا پډا وکړي او عدالت ته هم تللې شي، نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب
خو عمران خان د نومبر پر 8 دا خبره رد کړي چې ګواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنې په اړه ده. دغه په خبره دا د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکي، خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمري با د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېګل شي او په دې کې به د 5 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننت جرنال وي، نو په هغه کې د شپږو یا 10 کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فیرس کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړې له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
دی وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنت یو خو سټیبل نه دی. دیم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی ډیر تاو تریخواله دی پکې ډیر ګواښ دی پکې او حالات داسې دي چې یو طرف ته لنګ مارچونه کېږي بل طرف ته مظاهری کېږي بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت با د فوج نوې مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوہ، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظم پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شو چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده 3 کالو پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازی وشي. د دې وروسته د پاکستان آرمی بل 2006 له پارلمانه منظور کړل شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدونه مخکې اپوینټمنټ شوي دي، خو اوس دې ځل نه هم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا اولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي هغه سره د پی ټی آی چې کم احتجاج دے آغا هم یو امکان دا لری چه کمزور دیشی کی دیشی دے فوج طرف نہ دا آغا بھی چه لا اعلان مکوے کی دیشی لگ حالات نور گوری چه سازگار شی دے اعلان دا پارا نو بیا دا اعلان شی.
شنو کی دریز دلی چه دا فوج نبی مشر ٹھاکنی کی زند پکار ندی، خو پر آتمون کی دری ونیو کی با دا واضح حشی چه وزیراعظم شہباز شریف سوک دا فوج نبی مشر ٹھاکی. یو پخوانی فوجی افسر ریٹائرڈ بریگیڈیئر سید نذیر وای چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفینټری، آرټیلری او آرمډ کور نه د فوج نوې مشر ټاکل کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د سواد پولیس وایي هغه یو ځایي ځواني نیول دی چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوی یو ویډیو کې ښکاري چې هغه په منګلور کې د بودا یو لرغونی مجسمه په کاڼو ولي. په سواد کې د چارو ځینې شرونکي مدني فعالان وایي د منګلور د جهان آباد مجسمه تاریخي ارزښت لري او د خوندي ساتلو لپاره باید د سیمې خلکو په تیر ځوانانو ته پوهه ورکړل شي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د سواد پولیس پرستیان مشر ایس ایس پی ارشد خان د نومبر په 11 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په ټولنیزو رسنو او په ټیک ټاک د سنگوټې یو زلمی ابوبکر داسې ویډیو دوی ته ځایي مشرانو او د لرغونی آثارو محکمې چارواکو ورکړي چې پکې د غزلمی منګلور کې د 9 صدې یو تاریخي په غرق کې د بودا مجسمه پکړن ولي.
پاکستان چې کوم قانون دی او د خیبر پختونخوا د نوادراتو د تحفظ چې کوم قانون دی دغه لاندې دا جرم دی. کله چې دغه ویډیو وایرل شو او موږ تر رسیدا نو دې کې موږ اکشن وکړو، دغه لګ گرفتار شو او د دغه خلاف د نوادراتو 2016 خیبر پختونخوا چې کوم ایکټ دی دغه سیکشن 18 زمن 1 لاندې د خلاف کیس رجسٹر شو.
د جهان آباد بودا مجسمه چې په دنګ غر کې جوړ شوی او د لاندې نه 14 فوټه چوته او ټوله 6.5 فوټه دنګه ده. دې مجسمه سبرخه کال 2001 کې وسلوالو په بمونو تباه کړی و چې ورسته کال 2014 کې د اټلی لرغونی آثارو پوهان مرمت کړه. دغه اهمیت پړه ځای خبریال او د لرغونی آثارو پوهان فضل خالق وایي
دا د 9 صدۍ کې جوړ شوی کم د بودا مجسمه د په کمر کې جوړ شوی دا هم د دې ډیر زیات ځنګړې حیثیت ته مقام دی په ټوله دنیا کې، بلکې په جنوب ایشیا کې دا ډیر زیات مشهور دی. دا د سواد د هغې دور کاسی کوي چې کم ولا دلته د وجریان بودیزم ظهور شی او دلته د وجریان بودیزم مشر چې و پدما سمباوا هغه پیدا شی او په دې سواد کې او هغه بیا د دې جن تبت او دې جن ته تلو. نو دا یو ډیر غټ ځانګړی حیثیت لري دویم خبر دا دی چې په قرآن کې الله تعالی فرمایي په شپږم سپاره کې چې په دې باندې زما ریسرچ هم دی چې تاسو د نورو مذهبونو خدایانو ته د هغوی مقدس مقاماتو ته په بد نظر مګورئ. ویشتل خو ډېره لویه خبره ده، ګینې هغه به ستاسو رښتونې خدای ته په بد نظر ګوري.
د سوات جهان آباد بت باندې د ځایي تنکانو ویشتل سوړمۍ واقعه نه ده. تین وړاندې بریکوټ، شنګردار، غلیګي او نور سیمو کې هم داسې لرغونی آثار تباه کړی شوي یا یې سپکاوی شوی. داسې رویې ولې دې ظلمو کې دي؟ دغه پوښتنې په ځواب کې ځایي مدني فعال، شاعر، ادیب وکیل عطاالله جان وایي چې په نصاب کې د لرغونی آثارو او د نورو مذهبونو احترام په اړه څه قسمه مواد نشته.
زموږ وطن په تاریخي آثارو په حواله باندې او د نورو تعذیبونو د ودانیو په حواله باندې یو ډیر زیات شتمن ملک دی، خو زمونږ ځوانان هغه شان پوه نه کړی شو چې دا به خوندي څنګه ساتو. باید مونږ په دې اړه سیمینارونه وکړو، کانفرنسونه وکړو، سکولونو ته ورشو، کالجونو ته ورشو او بیا په خاصه توګه دینی مدرسو ته ورشو. اولته په دې حواله باندې خلک خبر کو، اویرې کو.
د سوات پولیس وای چې باز ناپوه زلمی په ټولنیزو رسنو د مشورتي لپاره یا د هغوی په نظر کې د خکر لپاره داسې کارونه وکړي چې هغه ناقانونی وي او له دغه وجې بیا دغه زلمو او د هغو کورنو ته مشکلات جوړ شي. باید په دغه اړه ټولنه او تعلیمي ادارې د پوهې راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د 2019 د 10 جنوري کې په کراچۍ کې په مبینه توګه په پولیس مقابله کې د وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید وکیل وای دغه قضیه پرستی پړاو کې داخله شوی. د وکیل په وینا د مسید په وژنه تورن د کراچۍ د پولیسو په خواني افسر راو انوار په عدالت کې خپل بیان جمع کړی دی. دا چې اوس په نومبر پر 23 په عدالت کې دغه مقدمه په اړه وروسته بحث وشي. نور حال کراچۍ د نیاز علی په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوی د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب الله مسید د قضیې اورېدنه د یو اوږدې مودې وروسته شوې ده. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور وایي قضیه په وروستي پړاو کې داخل شوې او د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن د کراچۍ پولیسو په خواني اس اس پی راونوار د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شوی او خپل بیان یې ریکارډ کړی دی. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور د نومبر په 12 مشال ریډیو ته ویل
اسی طرح اس نے جو ہے وہ ڈینائی کیا کہ میرے خلاف کوئی الیگیشن نہیں ہے اور
دی وای چې د تیر پچیر هغه راونوار د دې څخه انکار وکړو چې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن دی. خدا ټولی دنیا ته معلومه ده چې راونوار د نقیب الله په وجنه کې ککړ دی. په جیو فینسینګ او نورو راپورونو کې د نقیب الله په وجنه کې د راونوار لاس ثابت شوی. اوس دې بیا بیا وایي چې زه په دې کې نه وم او زه بی ګناه یم. صلاح الدین ایڈوکیٹ زیاده کړی چې د اوګدی مودې رستو د قضیه اوریدنه شوی او اوس قضیه رستی پړاو کې داخل شوی. د نومبر په 23 به بل اوریدنه کیږي. اوس په قضیه کې موږ سرکاري وکیل د راونوار وکیل خپل اخیری دلایل ورکوو او بیا به عدالت د دې قضیه د پریکړې طرف ته ځي. دا اوریدنه په وخت راونوار عدالت ته په خپل ریکارډ کړی بیان کې ویلي چې هغه پر ضد دا د دروغ مقدمه جوړه شوی او د هغه پر ضد په مقدمه جوړولو کې د پولیسو لړپوري افسران ملوث دي. په کراچۍ کې خبريال وقاص احمد خان وایي چې د نقیب الله مسجد قضیه عام قضیه نه ده، وستغه کیس اخیری پړاو کې داخل شوی.
عدالت دا سوالم ته پوسو کو چې 6 جنوري حضرت علي او قاسم دا دوه کسان چې کوم دي دا پرې خدل او نقیب الله چې کوم دي هغه تا گرفتار کو او دا هم ته پوسو کړ چې پولیس مقابله جالي ثابت شوی دا او دا هم تامن دي پولیس الزام ده. نو راو انوار یوزل به عدالت کې دا بیان را کو چې دا ټول الزامات چې کوم په ما لګیدل دي دا بے بنیاد دي. دې بیان نه پستا دا آخري مراحل کې دا مقدمه داخل شو. راو انوار کوم چې مرکزی ملزم دے پدے کیس کے اگے خپل بیان کلمبند کو اس پر دے بیان مانتے وکیلان چکم دے اگے بجرا کی.
د جنوبی وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود او د هغه سره درې نور کسان د کال 2013 د جنوري په 13 نیټه د کراچۍ کې ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلی وو او هغه وخت د کراچۍ د ملیر ځلنی پولیسو اس اس پی راونوار دا وکړی و چې په مقابله کې ترهګر وجلی دي. خورستو بیا دغه مقابله د کراچۍ پولیسو لوړ پورو افسرانو یوې کمیټۍ دغه مقابله جالی بللی و. د نقیب الله مسعود په مقدمه کې تیر کال د دغه قضیه پلټن کونکي پولیس آفیسر ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان یاد عدالت ته وړاندې شوی وو او خپل بیان کې ویلی وو چې د ټلیفون کال ریکارډینګ او د فارنزیک راپورونو څخه معلومه شوی چې راونوار د نقیب الله مسجد د وجنې په پیښه کې ککړ دی او د پیښې په وخت په ځای هلته موجود وو. په کال 2013 کې د نقیب الله مسجد د وجنې وروسته په کراچۍ کې احتجاجي پرلت پیل شوی وو چې بیا راونوار او د هغه سره د 15 کسانو پر ضد د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه جوړه شوی وه. په یاده مقدمه کې راونوار سره د 15 کسانو په ضمانت خوشې دي. په مقدمه کې 14 کسان په زندان کې دي او ځنې تر اوسه مفروران دي. راونوار چې تیر کال په مارچ کې هم دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواست کړی وو چې عدالت ته د حاضرې دو څخه دي ورته استثنا ورکړی شي، خو بیا د سن های کورټ د راونوار دغه خواست رد کړی وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دي. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. امریکې د دسمبر په 10 کال 2019 کې د پاکستانی پولیسو په پخوانی افسر راونوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پرې بندیزونه لګولي وو. او بیا د دسمبر په 10 کال 2020 برتانیا هم د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونی تورونه لګولي او بندیزونه لګولي وو. د بندیزونو له امله راونوار نشي کولی چې امریکې یا برتانیا ته سفر وکړي، او که په امریکا یا برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري نو هغه به منجمد کړی شي. امریکا او برتانیا ویلي وو چې راونوار د 190 نه په زیاتو پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسجد په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په سیمه کې د حواله سړېدو سره سم د سواد په منګوره کې د بلستنو کاروبار زیات شوی دی. کاروباریان یې وایي په خوا د مالوچو د بلستنو بازار خو خلک اوس د مصنوعي مالوچو یا پولیسټر بلستنې زیاتې خوښوي. بلخوا د مالوچو وهونکي ماشینونو مالکان وایي د پولیسټر بلستنو له راتګ سره د دوی کاروبار خراب شوی دی. د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ وړو.
زمون سره جی رضائی چې د ارزان ارزان 1200 روپو پورې د سنگل، او سنگل کې بیا حق والټی چې د 4500 روپو پورې ده.
دا د سلویخ کلن شانواز غږ دی. شانواز تر 1300 کال راسي د منګورې د ټکو په مارکیټ کې د خپلې کارخانه برستنې خرڅوي.
ولا کرو دا برستنې چې دې صحیح صحیح ولا کو او راکوزی کا نوري راکوزی
کا. شانواز وایي چې شپږته کال وړاندې به د مالوچو برستنې خرڅولې، ولی اوس د مصنوعي مالوچو پولیسټر برستنې خرڅي.
مخکې د مالوچو کار اوس چې دی د پولیسټر چې کله راوتی دي نو زیات تر خلک ټول چې دی هغه پولیسټر خوښیږي، او د پولیسټرو چې کله ډیمانډ ډیر شوی دی یقین وکړه موږ مال پوره کولی نه شو. دونه ډیمانډ دی ځکه چې دا پولیسټر چې دی ډیر زیات ګرم ومي. زمونږ سره تقریبا 20-22 کسان په کارخانه کې کار کوي، داسې زمونږ سره دلته په دوکان کې 7-8 کسان کار کوي، او یقین وکړه چې لکه پاغې کې موږ مال پوره کولی نه.
د ټکو مارکیټ سره نږدې مالوچ په ماشین وهلو کاریګر اکبر علي وایي چې د پولیسټر راتلو سره روزګار کم شوی، اوس صرف د تولایانې او بالښتونه جوړوي.
مخکې کار ډېر اوسل شپږ تولیانې به وړي، اوس دغه 30-40 تولیانې به وو، او په دې باندې خپله ګزاره کوو. دا صرف د مارکیټ کار کې صرف دغه تولۍ پاتې ده، نو بلاسټنګ کې ټوله پولیسټر نه جوړیږي. د پولیسټرو په کار موتو باندې د ماري باندې اثر پرېوتی دی، او تولۍ ته صرف بالښت ډکو مالکان نه دغه تولۍ ډکو دي.
دیورځو کې د منګورې د پرستنو په مارکیټ کې غړوي. دکانداران په توک او پرچون مالونه خرڅوي.
دغه ډبل بیډ کې یا سنگل بیډ خپل رنگونه یې پکې دا نه یار پم دې پولیلې کې
ها پولیلېن کې ها کور وړي
ها کور وړم.
د منیر پیر بابا سره تعلق لرونکي محمد دابیز د خپل کورمې لپاره برستري اخلي. دی وای چې د برستن د بغیر جمع تیرول مشکل وي.
موږ په کور کې 10 کسانې د خیر سره خلاص برستنې لګي.
څه کال دې سو واغسته؟
څه کال مې پلوستر واغسته؟ هغه زړو کې به ملګری کما ساړی واوري کیږي. دلته خلاخې نور لګي، دلته نور نخ کار ګوره. منګوري ریټونه لخه دي د نور ځای په مقابل کې. د پولیسټر بلستنه ګرمه یا د مالوچو بلستن چې دا غنن سبا سوت نه خوخی، هغه یخی
راغونډي کی یو زه پلاستر نه راغونډي کی
ار گرین چوک سونیم رنگ کای علم مال ولېګا د دې افیس له لګاړه راځي شاباله
د پلاستنو کاروبار کوونکې وای چې دا اگست په میاش کې راغلی سیلابونو سره د پلاستنو طلب نور هم زیات شوه د خیر خیګړې تنظیمونه هم دوی نه د ټوک په حساب د سیلاب ځپل لپاره پلاستنې او تولایانې اخلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اردن کو مشال ریڈیو دا د آسٹریلیا په میلبرن ښار کې د محل د شلوریزا کرکټ سیالیو پایلوبا یا فائنل میچ د پاکستان او برتانیا لوبډلو ترمنځ روان دی په آسٹریلیا کې میچ ته پښتون ځوان آصف علی شاه هم د دې سیالۍ نندارې ته ورغلی دی زموږ همکار عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او د دې میچ یا سیالۍ د سترګو لیدلې حال یې ترې پوښتلی دی
ها نو لگ تاسو دستر گلی دلی حال را کے تاسو سبھی نئی چمری خلق دی چروان دی
ماشاء اللہ ڈیر
شاوخوا خلق چراغلی دی دا چکم تماشایان دی دا نندار چان دی آغا چکوی
چندی دی دا پاکستان شلپولی چولی دی چا بینر روری دی تاس انگلینڈو کا چلو او سے بس بیٹنگ دا پاکستان دی
انگلینڈ خلق راغلی دی اگر تماشا نم راغلی دی
برطانیہ خلق کم دی دمر نہ دی کو ما پارو کا گراؤنڈ نہ پار انگریزان پہ راغلو او اگے ما تو راستو پتہ جرا چلے او برطانیہ پتہ سے میں رکس شرٹ نو مرچلو خلو چلو کو سو میو کتا دا برطانیہ شرٹ نو چوری
او تا سر ایواز راغلے ک فیملی او چوک نورم راغلی دی کورنے
نا مونگا تقریبا ماشاءاللہ شل پندش ملگریو
او ٹکٹونم پچو اغیشتی دی او ٹکٹونه څنګه دی قیمتونه
ٹکٹونه مختلف دی نه مونږ کم ځای کې اغیشتی دی هغه پاکستان دون دی نو هغه مونږ ته یو ټیکټ شه $300 ملال شوی دی
یعنی $300 پاکستانی تقریبا 8000 روپے دی کنه
او تقریبا
او دا تاسو چې او تر دې نم ګران ټیکټونه شته دی
بالکل دی نم ګران ټیکټونه شته دی هغه تقریبا ته ما یو دوه ملګرو اغیشتی وو $480 $480 مالی هغه په ویل انټر لګ جوخت او هیت کې لګ دی چې پلیر نو تاسو بالکل لکه مخامخ کاری
او بل دلته کې شپه دا ورځ دا
اوس دلته ما خام بس ان شاء الله چې دوه علاوه لکه ما ذکر ختمې کې دوه دې او ما خام دا
او تاسو دا اول ځل دی تاسو یو نړیوال کپ یا ورلد کپ ته ځئ
نه نه الحمدلله زه چې سلا کې کم ورلد کپ شوی لاس 2015 کې نو زه راغلی او ما د پاکستان میچونه کوم کتلی او زه د افغانستان میچونه هم راغلی ما د استرالیا میچونه هم راغلی به چې چې کیږي استرالیا کې نو هغه میچونه ولې دا زما کور سره تقریبا سپیشل فینیش منټ ډرایو دی نو ما د پاره مشکل نه دی راته الحمدلله
اواز آصف خان دلته چې خلک رانه نوځي نو څه بیروبار خو نه وي څه دکې مکه او دا خو نه یې په آرام خلک راو
ته نه 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 ډېر ماشاءالله ډېر ښه تنظیم دی لکه زه داریا نه چې یو لږ تنان ګراوند دی او نه پکې څوک دکې ورکې ایون ټیکا هوټل غټه خبره ده بچا وګ شولډر ته دی یو بل سره ټچ کیږي نه لاس
یعنی اوګا له بل چا سره اوګا نه لګي
دا بل چا سره اوګا نه لګي تمره مطلب انتظامات تمره ښه دي ماشاءالله
او بل دا هر طرف نه ګراوند نه دا لوب ټول ښکار یعنی کڅوک بره ناسي کڅوک لاندې ناسي هر څه ویني
بالکل زم ز 5000
تاسو د پاره پکی تر ټولو عجبه خبره چې تاسو د پاره نوې خبره وی او ما ته پوس نوې کړي او تاسو هغه کول غواړي
عجبه خبره پکی دا ده چې بس د دومره غیر د دنیا د پاکستان لکه دې میچ د پاره چاته پته نه چې پاکستان به کله فائنل شو دی بیا هغه فائنل شو دی نو ما سره تقریبا یو شل پندیش تنان ملو شو نو سو کوم د یورپ نه راغلی یو څو لښ په پښتو دي ګډونه وکړي سو کوم د امریکا نه راغلی سو کوم کناډا نه راغلی د یورپ په کې خلک راغلي دي
د آسٹریلیا د میلبرن ښار د کرکټ لوبغاړي تازه حال مو اوریده دغلته لږ شي به مخکې د پاکستان او برتانیا ترمنځ د شلوریزه کرکټ سیالیو پایلوبا پیل شوې ده او هلته یو پښتون ځوان تللی دی د میچ نندارې ته آصف علی شاه نومېږي له هغه سره زمون همکار بور عبدالحی کاکل مرکه کړی و او د خبرونې د پای شي بي دي تاسو ته مو د عبید خان په غږ د سندره راوړی.